السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پروګرامونو ازادۍ او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو پروګرام او د غراس د ازادۍ میلمته ځانګړې شوی. خو فایل د دې ساعت په خبرونو کوو. روټرز خبری اجانس وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولای شي ل راتلونکي اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته لننوتو منع کړي. دغه اجانس نن پنجشنبه د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی خبر ورکړی دی چې دا اقدام د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره کیږي. د دغو سرچینو په وینا یو شمېر نور هیوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي، خو د نورو هیوادونو نمونه یې نه دی یاد کړي. د راپور له مخې ډونالد ترامپ د خپل کابینت څو غړو ته لارښوونه کړې چې د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې د اتباعو سفر باید امریکا ته تر یوې کچې یا بشپړ ودرېږي. د راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سپارښتنو له مخې اتباع د سفر په بشپړ بندیز کې شاملېږي. په دې سره همهاله د افغانانو د تخلیه ادارې افغان ایواک ویلي امریکا ممکن پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تېره ورځ پر خپله ایکس پانل له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفرونو قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره امریکا ته ننوځي. ډونالد ترامپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو چې اکثره یې مسلمانان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې 2013 کال کې د وخت سترې محکمې هم تایید کړ. مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا 2020 کال کې دغه بندیز لغوه کړ او هغه یې د امریکا پر ملي وجدان یو داغ وباله. جرمنی ته په دوو اونیو کې له اسلام آباد څخه 280 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهارشنبه 132 افغانان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لېږدول شوي. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په 122 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویا نورالهادي عادل پرون چهارشنبه ویلي چې دا بندونه د 126 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ له هغو لاسو هیوادونو څخه یو دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. ملګري ملتونه وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو کچه د پام وړ ښکته شوې او دغه ډول وړو بندونه کولی شي چې د اوبو د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویل چې واشنگټن د کیف سره د استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. ښاغلی راتکلیف زیاته کړې چې دا ګام به لنډمهاله وي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپلې لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی واشنگټن د کیف سره استخباراتي اطلاعات شریک کړي. او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی خپل پلرني چاټوبي سواد ته دیار لسکاله وروسته د چهارشنبه په ورځ ولاړه. فرانس پریس اجانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک وار له مخه خبر نه و او کله چې ملاله یوسفزی شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. ځینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته په تمه دي. دا او نور پیغامونه په دې خپرونه کې راټول شوي دي. د خپرونې په پاته برخه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. فایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، څنګه یو رشه جوړ په خیر دی به تاسو هم د کورو کې راته الله دې وکړي او جوړ الله دې خوشاله. نو کتم له د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې یو حساب کتاب دوی ته راتلی حساب یې په سم و نو هغه چې دا بنده سو دوی کېدای شي د نور سخت مشکلاتو سره مخ شي. بیا زموږ خپل کلي کې مثال داسې عزیزان قریبان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بیخي حساب کتاب چپه دی، په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، هیڅ کاروبار نشته نن دې ده. او دویمه خبر دا دی بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغو چې هلته روره څه شتمني وه هغه هلته پاته شوه، بیا چې دلته راغله د وینو سار مرسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغو چې څه شتمني وه هغه یې په کورو باندې مصرف کړه چې مثال یې مځکه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې پکښې قرضداره کړه. او دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نشته پکښې، نو دلته دوی په داسې ګرځي چې په ورځ 100 روپۍ دوی ته پاتې شي 100 افغانۍ، دوی دومره خوشحاله چې بیخي به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسې انجینران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مو راستولي وای، ما به دلته خلک ورښولي وای، کورونه به مو ورښولي وای، تاسې به په خپلو سترګو لیدلي وای چې دا څنګه حساب دی. بیا دلته چې ځینې خلک ډېر زموږ په کلي کې خپله شته چې ځمځکې شته او ناکاره ځمځکې دي چې په اوبو پښکې ولاړ دي، پل ډمونه دي، دا مځې فصل نه کوي، هېڅ فصل هم نه کوي. نو دا مځکې دوی دقې هم غټ مصرف لري چې یو جریب مځکه دوی سمایي تقریبا 3 لکه 4 لکه افغانۍ مصرف ځینې کوي، نو دومره واس دوی لري نه، یک کیاري هم پاتې دي، څوک ایران ته بېرته وغورځېدل، څوک پاکستان ته لاړه، څوک بل ځای ته ولاړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسی. یو غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې دا زما پیغام در سره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده موږ باید سې موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، مو پیغام ثبتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار سره روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان نسره کیږي او ډېر انتظار په مو باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو 300 نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي. له چارواکو څخه همدا غوښتنه ده د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زموږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او د چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې دغس یو د موږ یو بس خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته، یو ډېر بې عزته یو، یعنې له موږ سره ډېر برخورد کېږي په دفترو کې. دغه پیغام شیر شي نو به ډېره ښه وي. نموسته او سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله به. نو افغان له پکتیکا نه دلته وروره کوم برېښنایي تذکرې سي دي. ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسېدګي نشي کولی. نو چاره کوم دا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې د هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د ډولو مرکز لرې دي، مرکز تر ټول رسېدګي نشي کولی. او څو یاسورې ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. ولاد وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسېدګي وړک مرکز ته نشي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ولاد وکړي چې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي، تکسي هغه ټول سوایل د ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نشي کولی، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکرې چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي. 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څخه د مسلمانانو شکي 3 ورځې په لګرځولي، 4 ورځې په لګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه څه وي. بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ته زما دغه پیغام دی چې کوم دا مشران چې دي لکه د دغه کار مسولیت وو د دې خاک امیرتوب یې پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا اوبه وچې دي، اوبه نه لرو، کښتونه د تاریاکو باندې بندي، نو باید په اوبو یا په یو داسې بدیله لاره باندې سر وګرځوو سي چې هغه دا خلک سره راټول شي، پر هغه زاګو باندې میش پاته شي. کډې ځینې تللي دي، داسې ځایونه شته چې تور پاته دي، سړک مو خراب دی، سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزوري دي، سم فعالیت نه لري، کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو سره دا هیله او دا غوښتنه لرو چې زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي، خاص بیا د بی سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزوری دی. په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري چې یو دانه په ولسوالۍ کې ده، یو دانه د کلیسوس پر منډیکا. زموږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې. نو خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي، او زموږ دغه د بیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته، همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډیر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي، لیکن خاده نه څه، خاده ډیر آزاد ده. نو زما دا غوښتنه ده چې د لوړو چارواکو دې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودروي، او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منډیکا کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو وار میسیجان استول دي رادیوګان ته چې زموږ پیغام د سر نشر کوي. زموږ منډیکا ته د یو دانه خدای راوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحلیم افغان یم، د هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ څخه می تماس نیولی دی. زما آواز در سره نشر کوي په دغه رسنیو کې. نورو خوا ته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ د شورا او د میدان بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سیمین لاش نورم د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ څخه. ورور زمون د غوښتنه چې زموږ سړکونه کچه یې بچې ده پاخه شي. مریضان هم چې هسپتال ته رسو هغه نور هم خرابیږي. زموږ د ټولو چارواکو ټول د مونه دا غوښتنه ده چې د سړکونه پاخه کړو، ډېر زیات مشکلات.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ راډیو ته رالیږلي وو، موږ هم خپاره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر. ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ دي را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. دورته وشماری وای ما 0 وسو شپږ یا پکش پیت پنج پنجو سلویخ او بل ایم ٹی این نمبر دے سپر و سوا اتاویا نہ سوا دری نہ سوا سلور داسې ماشوم کال کېږي نه درک شوی نو کورنۍ ورته چې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم 0206 شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم 0 پیغام را ته بار بار نشر کې او پیغام می دی حقیقت من نشر کې ډیر مننه پاکي خو وختونه او د الله په نام.
السلام علیکم تړي مسه جوړ اس په خیر اس عبد السلام نمیرم شیدای څخ می الک نیولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی تاسو ما په یم نشر کې عبد الرحمن نمیږي د خدمت زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره کې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکه ونیسی والسلام.
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 00 05 3 4 3 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفاً خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹولہ کارکن کو ریڈن کو سلام من وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله کو سم چې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 05 9 0 8 2 0 5 0 0 8 2 0 5 0 کچیر دې زما ژ خپل اوري او یا بل څه په اړه معلومات لري زما سره دی یا غږ پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. دا یو ځل شانس است چې د هیله لرن چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما ما اور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا واخ موږ کوله مرجول سوالی کړی د مرجول سوالی ستل دی اجو ک فدا معلومات لري پداش ما دی مر سر رنگ وي سپر وا ات دوا سلور نا ات سپر سلور وا د دنوم استنې د شنا جان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوي دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی ولا زبلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځېدلې خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د له غمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روخ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 8 تکرار 0 58 15 15 1 0 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه خادم صاحب صفر اوه صفر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ. الله دوه ساعته جوړ وسه. د نفر چې دی
اشپز میاشت کیږي چې وډک ته نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د اشپز میاشت کیږي چې نادراکه دی کې هر چا معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0-302-1111.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه یې ورک شو، ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0-0-9-2-8-8-4-4-1-0. شمیره بیا تکراروم: 0-0-9-2-8-8-4-4-1-0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پرېږمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د ثبت څخه وتلي دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږمه. که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږمه چې انشاءالله مناو د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم: 0-3015-8-4-0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او په تینل نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکې ونیسي 0-3015-8-4-9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم مزارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورکسو عزیزانو کارکوونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس په خیر اس تیار روشان. تاته مې یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د 30 کلو دی. نو تقریبا د لس کال کېږي دی، د 30 کلو د 40 کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لس دولس کال کېږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغپل خو د باغپل په سیمه کې، د ومی حوضې په سیمه کې. نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. تر دا ننه پورې بیا د مړو د ژوندې درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات یې ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0-3015-8-1-0. سلام د 0-3-9-2-3-1-9-3-0-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او د دې لږ جوړ وغوښته.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی میلما
سلامونه وخت په خیر د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پریښه او راغلې ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کترملیدونکو ته هله د ټول ورو جوړ سه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال ازما سره مینه ډیره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم دا غیس خوروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول لیکن اولینه شزنه خبري لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنې فعالیتونه مې پیل کړل. غوښ نو وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې شولم امنې څنګه مولا ورسنې فعالیتونه مې هم سره لودلې. یې سفالاتو مې واټل وزن کې ورسره ولغین ورسره به رااله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیز کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مقام پورې ولا ما اړین ورسره کړی چې بیا
اوس اوس ګلالی جانې پرم دی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې، اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم، اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عمومي کتل چې وزر ډېر ګډوډ کېده، یا اوسمه څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي، زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت وبخښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سندونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به مو خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته مور د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. ولې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څوک راځي که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کیږي دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه ووتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي واوسي او حتی له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان اوې څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه شوی پیدا کولی. ژړل مې حالات مې ښه نه ول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلی بي دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کي هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم همدسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي را کښېنستلم دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و یو بل رقم وخت و یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره شولو زه یو رقم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه پزه مې وتلې وله د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځېږم لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم یو بل ډول سهار و زما دپاره یو بله دنیا وله یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوی یاستئ بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلخره همدغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشي ورتوای په ټول فرانسې کې دا غوي سر میکا شروع کړي تقریبا یو واته میاشت لا غوي سره ما کار کوي یو دا غوي سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې می مسولیت درلودي زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کیسه کړل دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله هغه نورسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زکړې ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زکړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې زیات خوشاله سوم زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولې ژي چې وای دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده ماته لکه ګلالي تعالی کله لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولیدل یو دی راپور په اړه ډیر شلیکنې سي ولا د دې فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې تلواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړي سي نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ وس فلاند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او دلندوی خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ
bale bale za dir khushalay filan aw za da khushalay de khpal wala اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې په بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډاک دي او د دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم د دې دالي ولتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي مثلا لا هم نور انرژي راکې چې دا ولاسي دا خلک ورته تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولستي حالت موږ فعلاً تفریح پرونه نه لرو موږ د خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې ساتیر سي د دې د فکر بل ډول سي نو موږ دا یوازني لار ده چې دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دا جورن لو وځه څنګه خبر ارڅ چې په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدی دا وو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلې سي
bale فرصت نورو افغانانو تام چې پوربا کې راغلد بخصوص خبر اعلان چي دي اغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلې سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شوی سي او کار کوي
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیګم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوزه ته ورکوه دا خبر اعلان ته چې هغه پرسونې کې کار کړي پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتونه یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې اداري برخه کې ډیر ډیر فرصت دا کوم میرمنو دی چې هغه په پرسونې کې کار کړي یا په پرسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو ولته په لدی وړاندې بلابل تلویزیون کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت د پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي دا فکر مو کله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوئ، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوئ، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فار کوئ، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستانو سره به نږدې کښېناستلم. عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور کې ما چې کله کار مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. قسم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې شر هم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شنه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا حالات چې به ما کتلې، دوی دا چلند چې به ما کتلې، زه به ډېر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوي. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وشي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي، که ته هم ډیزاینر مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته هم ډیزاینر پیسې پیدا کوې، هم ډیزاینر خلکو سره آشنا کېږې، هم ډیزاینر ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل، او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه تکابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخته ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیان سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته برسنه کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور د مور سره فرزنه سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د هغه مدیر نوم یې راته واخیست. ما هیڅ هم ورته ونه ویل، یو رقم رنګ داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مختص ول چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېره کوچنۍ وم هغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله د خوانزی مسله د میاده کړه لکه د خوانزی له دوران دی راته وی ګولاله جنی چې خوانزی کې څنګه به آلته د مینا لم د خبر علي سره پیل شوی و علاقه درته درلودل کنه
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به د مکتب نه چې خلاصوم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم و یا خبم ولا زما خوشاله چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته می ورکم د شری ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم ځانته می ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر تل دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیره خوشاله ول اته دا ما خپل هيله دا وي پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا غوښمه مینه مینه چې موږ دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې چا په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنوي زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فرتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې
باور که وسی جاری لکه څنګه چې مخ یادوري وکړه دار له سکالو د انسان عمر ډیر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پویږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډیر کوښښ ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیر اتلل چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه وشه نه خبري نه یم دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هیله به کم چې دا نه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لارې د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یوستونز وجود لري زه باید استونز پیدا کوم او د هغ لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاس نه ور
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته و حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتره تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسه زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپل مور له امله یم هغه تشویق کړې موسم تشویق یا
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې وي چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوس زما د پلار غوښتنه دا ولر چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وزما سخې یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخې څوک سم کومار ودی مې دا خبره ډیره بده لګیدله هغه اس کله وینا تنده څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورور مې چوکې کې راتناستو ما به سره خبرې کولې مرکیبې مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مې سو دا ما مشه ورور او مور مې مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولای سم نه ډاکټری برخې ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوتې دوام ورکړه.
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چې وسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي. خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ زیسه مخته بيسي.
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشحاله چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سل فی صد خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چم ته وصل.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته به حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خرم دغه فیصله چې تا کړې د غلارته به د مور کوي.
او سجان سونز لا هم خاتم نه دي، سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسونه سره زلام لاسو ګریوانې، ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لام ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم. زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خپله مرکمه موږ سره وکوله. مننه.